ساعت دیگر اجمل اند پیشکش میکنه. اجمل سلام و صبح بخیر دوباره.
ډیر زیات مننه امید مرزبان تا اوریدونکو ته یو ار بیا سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. پایل خبرونه کوو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې 15 ماشومان په شرې مړه شوي دي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ځانګړې ابتدایي محکمې د حکومت څلور پخواني لوړپوړي کارکوونکي د فساد په تورونو مجرم وبلل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني د صدراعظم کریشن ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې 15 ماشومان په دې ولایت کې د شرې په ناروغۍ مړه شوي دي. نوموړي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې زیات کوچنیان په دې ناروغۍ اخته دي. د حافظ عبدالقیوم په وینا د شرې ناروغۍ د نورستان په یوې ولسوالۍ کې لیدل شوې او هیله لري چې نورو سیمو ته د خپرېدو مخبه ونیول شي. د حافظ عبدالقیوم په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې او کلینیکونه هڅه کوي چې په شرې اخته ماشومانو ته دوا ورسوي، خو د ده په وینا یو شمېر سیمې چې د طالبانو لاس لاندې دي له دې امتیازه بې برخې دي. د نورستان والی د جرمني خبري اژانس ویل چې وسلوال طالبان روغتیایي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د اخوی تر واکمنۍ لاندې سیمو کې خلکو سره مرسته وکړي. خو د وسلوالو طالبانو یو بیان سبي الله مجاهد د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د نورستان د چارواکو دای د اب بنسټه ده، ځکه دوی د واکسین د کارکونکو او روغتیایي ډلو د فعالیت مخنیوي نه کوي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ځانګړي ابتدایي محکمې د حکومت څلور پخواني لوړپوړي کارکوونکي د فساد په تورونو مجرم وبلل او په بندې محکوم کړل. د محکمې مشر قاضي شیرقا منیب د خار او کور جوړونې وزارت پر پخواني مالی او اداري سلاکار محمد امین قانی او پخواني مالی رئیس سادمن الله سادات د اختلاس، رشوت او لکاري واکا د ناوړه ګټې اخیستلو په جرم د 40 کاله تنفیذي بند حکم وکړ. محکمه د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ پخوانی رئیس احمد نواز بختیار او د تصدۍ د پلان پخوانی امیر محمد یعقوب ابراهیمی له کاري صلاحیت د ناوړه ګټې اخیستو په جرم په وکاله تنفیذي بند محکوم کړي. د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ابتدایي محکمه مشر شیرقا منیب د دې حکم تر اعلان وروسته وویل
این حکم قطعی نیست، در صورتی که قناعت نداشته باشین
دا حکم قطعی نه دی. که تاسو قناعت ونه لرید، قانون لمخې تاسو د استناف حق لري او کولای شئ چې د استناف غوښتنه وکړي. پر مجرمینو دولت ته د مالی زیان رسول لامل د نقدي جرمی ورکولو حکم هم شوی دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ادار خبر پاڼه وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د برتانی د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن سره پر سیمه ییز امنیت او سیاسي حالاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په لندن کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت یې د عایش واخیست ویلي چې ټول باید له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دواړو خواوو د کابل او لندن ترمنځ د اړیکو پراختیا د افغانستان او سیمې په ګټه بللې. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر لا افغانستان د ملاتړ لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار کړی. د ننګرهار په روداتو او بټیکوټ ولسوالۍ کې د کوکنارو څلور سوه جریبه فصل ویجاړ شوی دی. د ننګرهار والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې پرون په بټیکوټ، روداتو، غنیخیلو، نازیانو او وچین ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو پر ضد کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس وایي چې د دې ولایت په یوولس ولسوالیو کې به پر نږدې 15 زره هکتار مځکه کرل شوي کوکنار لمنځه یوسي او په بدل کې به له خلکو سره د همکارۍ لپاره د بیا رغونې پروژې پلي کړي. خو په ننګرهار کې نن د ماشومانو د فلج یا ګوزن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې به د دې کمپاین لپاره تیاری ونیول شي او د واکسین ډلګیو ته به د هغوی مسؤلیت سیمې ورمعلوم شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د کوچنیانو د فلج یا ګوزن وایروس لا هم د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دی. د جرمني د صدر اعظم کریشن ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی دی او انګیلا مرکل لپاره یې د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړی. په جرمنی کې وسکل په نومبر کې انتخابات وشي. خو تر هغه مخکې درې ایالتي ټاکنې کېږي. د جرمنی په لویدیځ ایالت سالن کې ایالتي ټاکنې پرون وشوې. د جرمنی ملي ټلویزیون ای آر ډی پرون د لومړیو ایالتي انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او څرګنده شوه چې په سرلند کې د میرمن مرکل د ګول ملاتړ چې پخوا په سلو کې 15 سکل په سلو کې 1 په سرلند کې په پرونیو ټاکنو کې څرګنده شوې چې د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند او زرغون ګوند ملاتړ کم شوی. په جرمنی کې رای ورکوونکي او په عمومي ډول د اروپا ډیر خلک دې ته ګوري چې انګلا مرکل څلورم وار د صدر اعظم څوکۍ ته ټاکل کیږي او کنه. په داسې حال کې چې برتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو چمتووالی نیسي او فرانسا د ولسمشۍ له پیچلو انتخاباتو سره مخ ده، د اروپایي ټولنه او ناټو میرمن مرکل د اروپا د یووالي د ملاتړ او ساتنې اتله ګڼي. د اوکراین د دفاع وزارت وایي په ختیځ ښار جونباس کې یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي. د اوکراین د دفاع وزارت ویل دا پیښه پرون د کرماتورسک په سیمه کې وشوه چې د روسیې د پلویانو او بیلتون غوښتونکو ملاتړ پکې زیات دی. د اوکراین د دفاع وزارت په وینا په دې پوځي هلیکوپټر کې 2 پیلوټان او 3 پوځیان سپاره ویل کېږي چې د هلیکوپټر د برېښنا لمزو سره د لګیدو له امله سقوط کړی دی. په بلغاریا کې د پرونی انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف ګوند مخکښ دی. د بلغاریا پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف د غرب له پلویانو په هغه هیواد کې چې د ناټو او اروپایي ټولنې غړی دی. پرونی انتخابات په دقت څارل کېږي څو وکتل شي چې د روسیې د پلویانو سوسیالیست حزب د بوریسوف غرب پلوي ګوند ته ماتې ورکولی شي او کنه. په بلغاریا کې د الفا په نوم څېړنیزې ادارې د نظر پوښتنو پر اساس ویلي چې د بوریسوف ګوند به څه باندې 22 او سوسیالیست ګوند به څه باندې 23% رای وګټي. په بشکرستان کې د دوو ریلګاډو د ټکر له امله 3 تنه مړه شوي دي. د روسیې په دې جمهوریت کې چارواکو پرون ویل چې په دې پیښه کې یو سړی ټپي شوی. د ریلګاډو د ټکر علت څرګندولو په اړه څېړنې پیل شوې. د بشکرستان جمهوریت د تیلو مدني موادو پراخې زیرمې لري او د مسکو په 1200 کیلومتر کې پروت دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مله ازادې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې پاکستان وایي د ډیورن پر کرخه به د خاردار سیم یا دیوال جوړولو چارې پیل کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری ویلي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو له سرپرست وزیر غفور لیوال سره مرکه لرو چې وایي تر اوسه پورې رسمن پاکستان د ډیورن د فرضي کرخې په اوږدو کې تاسیسات نه دي جوړ کړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. په دې موضوع به هم ریپورت درته وړاندې کړو. د ولسي جرګې د اداري هیئت له هغه څرګندولو مو هم خبرو چې وایي یو شمېر وکیلان دایمي غیر حاضري لري او دوی هڅه کوي چې په ملي شورا کې امتیازونه ترې واخیستل شي. په یمن کې د کوچنیو لرګینو کښتیو په وسیله د راکړې ورکړې د یوې دودیزې لارې له سوال سره په دې هیواد کې د غذایي موادو بحران د ژغورېدو په حال کې دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف سیاستوال الکسی نوالنی توقیف کړی دی. که تر پایه راسره وي دا به هم واورئ. دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو ناوړی. پاکستان په خانه ولسمشر اسف علي زرداری وایي پر سرحدي مسلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې مهمه دي. زرداری پرون د جرمني خبري اژانس ته ویل د ګډو پولو پر سارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبري لډیرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. اسف علي زرداری په داسې حال کې دا خبرې کړې چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د شنبه په ورځ له افغانستان سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان د دفاعي چارو یو شمیر څارونکي دا کار د پاکستان په ګټه ګڼي خو ځین نور د اسلام آباد داسې ورخیزي اقدام موثر نه بولي. فرشته جلالزه یو په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د ست جوړولو خبر ورکوي، د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. زرداری ویلي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداری د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبرې له ډېرې مودې راهیسې ټکنې شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکي او پخواني جنرال طلعت مسعود د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوی کولای سي، ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شایي ډېر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې سد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوړخیزي اړیکې لا شي کړې. هغه زیاته کړې چې دا اقدام شاید دوړو هیوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګ راتګ له امله پیدا شوي غلي کړي او په صادقانه ډول د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ او مالی راکړې ورکړې لار خلاص کړي. خو پاکستاني خبريال او د سیمې د حالاتو څارونکو شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا قسمه باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده، ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستی شوی. پکار ده چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او دا غیر نروستي دا فیصله کړي، نو بیا به څه نتیجه وا. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کولی شي، نو د دې به زما دا خیال چې دومره ښه نتیجه
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د ست جوړولو خبر ورکړ او وی ویل چې هدف یې د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا وویل چې د ست جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل سوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې له خپلو پوځیانو سره د شنبه په ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د معنی یا د صد جوړولو کار له دې دواړو سیمو پیل سوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لوري امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورند فرضي کرښه یې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې، خو که چیرې داسې کار وسینو مخنیوی به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورند کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
بلخوا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي تر اوسه پاکستان رسمن د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې تاسیسات نه دي جوړ کړي. د دې وزارت سرپرست وزیر غفور لیوال وایي د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول د افغان حکومت او خلکو لپاره د منلو نه دي. محمد حدیث پردیس له خغل لیوال سره لنډه مرکه کړي او په پیل کې د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو د وروستیو معلوماتو په اړه ترې پوښتلي دي.
افغانستان حکومت او مقامات په جریان کې نه دي. د همدې دپاره دا د افغانستان دپاره د منلو وړ خبره نه ده. له پخوا نه هم داسې مسایل چې مطرح کړي دي د افغانستان حکومت دا په جدیت سره رد کړي دي. دا سه مسله ده چې یو اړخه او یو طرفه په دې باندې پریکړه نشي کولی. په تیره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، د ډیورند کرښې په څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوي دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پریکړې او دغه ډول تصمیمونه د نظامی شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري.
لیوال سی محترم، که څام تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یعنی رسمن دغه مسله نه ده یاده شوی، وخت نه وخت چې دغه موضوع را پورته کیږي د زینو پاکستانی چارواکو اېدا غوی دا وایي چې ګواکې د امنیت د ټینګښت لپاره دغه یعنی تاسیسات جوړیږي، په دې رابطه باندې څه فکر کوي چې رښتیا هم کټی ته دا ډول تاسیسات جوړیږي دا به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟
د افغانستان او د نړۍ د عامه افکارو تصور دا دی چې امنیت په خپل د ډیورند کرښې پر سر نه دی خراب. امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر دویم کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د امنیت د سیمې امنیت بندونو ځایونه ګواښل کېږي. تر هغو چې هله ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیوران باندې د دیوالونو غرونه هم هسک کړئ، سیمه ثبات ته نشي رسېدلی.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوالو چې وای د دیوالونو په جوړولو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ممکنه نه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې سبب شوی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفو محکمو ته مراجعه وکړي. د اروپایي ټولنې د دفتر ویان د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دولت باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د مخنیوي په اړه جدي هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت کسم د اروپایي ټولنې د ادعا نه ردوي، خو په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې پیل کړې دي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
په افغانستان کې اروپایي ټولنه وایي د دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بی عدالتۍ او څخه ځورېږي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت له امله د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنې ویان عبدالله یادګاری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ډېری ولایتونو کې ولسی وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
د قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران د دغه خلا نه استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر مونږ ویلو چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
خغلی یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد هلې ځلې چټکی کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلامیه هم خپره کړې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پای ټکی کېښودل دي او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لري او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دوی به د مارچ د میاشتې له شپږویشت مینیټی څخه د اپریل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. د یادونې ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه په خاطر دی هم یو شمیر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې امله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم ښودلې وه. په ورته وخت کې له یو شمیر ولایتونو څخه داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په ځینو ولسوالیو کې عدلي او قضایي مرکزونه اصلا فعالیت نه لري چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخ کې ویلي و چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمیر نورو مواردو د عملي کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لرو. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیلې ادارې جوړې کړې چې مثبته پایله یې ورکړې ده. د دغه وزارت ویان امان ریاست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د اروپایي ټولنې اداره نه کړه، خو یې ویل چې په لرو پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښې رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لرو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولی، شاید دغسې پیښې رامنځته شوي وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسي وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤولو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو. خغلی ریاست وویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړي ادارې په مرسته یې تیر کال 300 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې د فساد په مخنیوي کې مثبتې تمامې شوې دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د عدلي وزارت د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او سترو جرمونو ته د رسیدنې محکمې د یک شنبه په ورځ د ښار او کور جوړونې درې کارکوونکي د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په تور علني محاکمه کړل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي هغه وکیلان چې اوږدمهاله غیر حاضري لري او د ملي شورا په غونډو کې تر ډیر کله نه وي موجود، امتیازونه یې باید ترې واخیستل شي. د دې جرګې دویم رسیال ازادي راډیو ته وویل د دې جرګې شاوخوا شپږ غړي دایمي غیابت لري او یا د جرګې په ډیرو عمومي ناستو کې حضور نه درلود. عبادالله حنانزه یې په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې یو شمېر غړي دایمي غیابت لري او یا هم په عمومي ناستو کې ګډون نه کوي. د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړو د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل علم خان ازادي، اسحاق راه گذر، عزت الله عاطف، سید منصور نادری، فریدون مومند او امان الله گذر د جرګې حق غړي دي چې ډیر کله په عمومي ناستو کې حضور نه لري. د دغې جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه وکیلان چې پرته له کوم مواجه عذر څخه دایمي غیابت لري باید د ملي شورا امتیازات ترې سلب شي. دی وایي موږ به دا وڅېړو چې د کورنۍ دندو د اصولو له مخې کوم قانوني عذر ونه لري، معاشونه او امتیازونه یې باید سلب شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي که څه هم په جرګې کې د دغو وکیلانو نه موجودیت په ځینو مواردو کې د نصاب د نه پوره کېدو لامل ګرځي، خو په خبره یې یاد وکیلان له خپلو خلکو سره دي.
آزادی صاحب دا کم دغه رقم ته امان الله گذر دا که عزت الله عاطف دا که فریدون خان د خپل ولس په منځ کې دي. ان د ولس له خوا نه موږ ته شکایت نه دی راغلی، ان ولس له خواهی ترخی.
د افغانستان ولسی جرګه په خپله شپاړسمه دوره کې ده او د افغانستان د اساسي قانون خلاف یې خپل ووم کاري کال پیل کړی دی. د یو شمېر وکیلانو د دایمي غیابت تر څنګ ځینې داسې وکیلان هم شته چې په نورو دولتي برخو کې په کور دننه او بهر په دندو ګمارل شوي او اوس مهال د جرګې غړیتوب نه لري. د اداري پلاوي په خبره دا چې د ولسی جرګې وروستی کاري کال نه دی مشخص، نو نویو وکیلانو د یادو وکیلانو ځای نه دی ډک کړی او له همدې امله د ولسی جرګې نصاب له 249 څخه شاوخوا 240 ته راټیټ شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د جرګې یو شمېر وکیلان ولې په عمومي او مهمو ناستو کې ګډون نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یو شمېر هغو وکیلانو سره چې په راپور کې نومونه واخیستل شول د هغوی نظر هم واخلو، خو پرې بریالي نه شو. د ولسی جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا امنیتي ګواښونه د دغې موضوع عمده لامل یادوي. دی وایي ملي امنیت او یو شمېر نور بنسټونه ورته پرله پسې راپورونه ورکوي چې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه د وژلو په اړه یې پلان نیول شوی، نو ځکه ویره لري. خو په مهمو ورځو کې کله چې قانون پاس کیږي او اجنډا مهمه وي تلر ته راځي. اوس ولیدل شي چې اداري پلاوی به د غیابتي وکیلانو په اړه څه پرېکړه کوي. آیا په ملي شورا کې به د هغوی امتیازات سلب کړي او کنه؟ د هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
یو شمیر افغان سوداګروي په تورخم کې ورڅخه د صحت د پرچی په نوم غیر قانوني توګه د هر موټر په سر 3000 کلداري اخیستل کیږي، خو بل خوا حکومتي چارواکي بیا یوازې دا مني چې د کمیشن کارانو لخوا موټر ته د صحت پرچه ورکول کیږي، خو دا چې په مقابل کې پیسې ترې اخیستل کیږي ځان نه خبره کړي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوارې رپورټ راکړي.
هیواته د سبزی او تازه میوه واردونکو سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې د صحت د قانوني پرچی سربیره د 3000 کلدارو بل پرچه د غیر مسولو کسان لخوا ورکول کیږي. دغه سوداګر وایي تورخم بندر کې لتیرو 3 کال راهیسې د سبزی د صحت تصدیق په نوم غیر قانوني پرچه ورکول کیږي چې دوی اوس پرې پوشل. د دې سوداګرو په خبره دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي او کدوې یاد پرچه وانخلي نو د دوی مالونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هیواته داخل شي.
او تاسو د خپل د حساب کې چې دا د یو کس د یو ګاډی نه 3000 روپۍ کلداري اخلي د ورځې 200 ګاډی راځي، دا تخمینا د په میاش کې حساب کا بیا د په کال کې حساب کا دا ټول شخصي جبرو ته ځي. مونږ د دې سرټیفیکیټ د اوریجنل سرټیفیکیټ د تصدیق لپاره د تورخم د ترانزیټي مکتوب هم را سره شته، د وزارت مکتوب هم را سره شته، دا مکتوب ده.
او موږ دغه قانون باندې چې کوم دي دا ټول ملت قانون په حساب سره موږ دا منو او دې ته حاضر یو چې په قانون په حساب سره دا بینګونو ته لاړ شي او د دې قیمت 300 روپۍ دا د دې قیمت چې دا 300 روپۍ موږ نه غسل کیږي. موږ چې کوم کمیشن کار ته مال ورکو هغه وای چې دغه پرچا وسره نه وي، موږ ته د اصلي پرچا د منظور ورنه دا دغه دیسی پرچا چې کوم دا موږ نه غواړي په 3000 موږ باندې وای خرڅي.
په تورخم کې د کرنې او مالداري ریاست د نباتي قرنټین مسول محمد هارون د سوداګرو څخه د صحیح پرچې په سر د پیسو اخیستل څخه نه خبري خي، خو په خبره دغه پرچا دوی ته ځکه د منلو وړ ده چې یاد کسان ورته وزارت د یو مکتوب له مخې معرفي کړي او هدایت ورته شوی چې د دې کسانو لخوا ورکول شوی پرچې د اعتبار وړ دي.
زه به درته په وضاحت سره ویم او قسم را باندې حق نه لرئ چې د 3000 روپو نه زه نه خبر یم، نه موږ دا کار کړی، نه په دې روپو کې موږ کوم دغه لرو خبرداري لرو. سرټیفیکیټ راځي زموږ دپاره ځکه دا قابل د قبول دی دغه سرټیفیکیټ چې د ریاست د وزارت د مقام نه بیا د ریاست د مقام نه موږ ته دا معرفي شوی دا دلته مخکې کارېدلې د همدې مکتوب په اساس زه د مکتوب تابع یم، زه د حکم تابع یم، زه بلته خپل قانوني کار په مخ وړم چې څه مې د دولت هدایت دی زه به هغسې کار کوم.
دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر په تورخم کې د ناقانونه پیسو اخیستلو نه شکایت کوي. له دې وړاندې هم په وار وارې د ګمرک او سرحدي پولیسو نه هم شکایتونه کړي وو چې په یو او بل بهانه ترې پیسې اخیستل کیږي، خو د سوداګرو په خبره د دې ستونزو پر وړاندې هیڅوک اقدام نه کوي.
دوستانو اوس هم کونړ ته ځو. په کونړ کې یو امنیتي موضوع راخلو. دغلته د امنیت مسؤلین وایي چې د دې ولایت په اکثره غلنیو سیمو کې داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب پروګرامونه شروع کړي، خو تر اوسه یې کوم وسله وال فعالیت نه دی پیل کړی او دوی وایي که چیرته افغان ځواکونه پرې عملیات ونه کړي نو کېدای شي چې دغلته د داعش خطر له یوې ورځې بلې ته زیات شي. روح‌الله انوري پرې تفصیل راکوي.
د کونړ امنی قومندان په اسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنیو او لرې پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې شک نه چې د مزار په دره کې د دیوګل په دره کې یعنی په د نورګل پولیسوالۍ کې په چا په دره کې همدا شکل په وټپور کې همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې په مختلف پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د دوی د جلب جذب شروع دی.
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتي بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پسره د وخت تغییر ورکی هم مجمن ماتونه لرو بینان مش کامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټنځایونه دي په امانګ عملیات سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وای ځواک په ملاتړ سره چې مش خبري کړی دي دا مهم را جلب کړی دي. ان شاء الله الرحمن دوی ته به زپه نه گزارونه ورکو او د دوی ټول ظالبه ان شاء الله ورانه ویجاړ کو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابلې ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکو هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم می نور محمد دی، د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د خلکو سره خورا سخت ویره پیدا کړې ده. مونږه د مرکزی دولت له د نړیوال نغواړو چې زمونږ نظامی ځواکونه ته دي د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ د نظامی ځواکونو شمیر دی زیات کی. مونږه ولوس هم د خپل امنیتی ځواکونو ننګه کوو تر شای ولاړ یو تاسو مونږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
واسین فرهر د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو یم. په کونړ کې د داعش د راپایدا کېدو غنګوسی او په وړاندې د دولت د مقاومت غوونه موږ ور سره همغږی یو د خپل امنیتی ځواکونو سره موږ نه غواړو د کونړ اوسیدونکو هم د ننګرهار په څیر زیان ورسیږي چې خلک به کور شو او وجل شو در په در شو.
تر اوسه د اسلامي دولت یا د عیش ډلې په کونړ کې د خپل فعالیتونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار له یو شمیر ولسوالیو هر ورځ د عیش سره د جګړو راپورونه خپریږي چې د همدې جنگونو لامل زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي او د یو شمیر کورنۍ وغړي پکې وجل شوی او ټپین شوی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاج محمد الکوزی له کندهار ولایت نه په راستولی پیغام کې ویلي موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه تقاضا کوي چې د خلکو په برخلیک دی لوبي نه کوي. دی وی همدی ولسونو دوی ته رای ورکړی ده او دوی باید دی ولسونو ملاتړ وکړي. د په کندهار او کابل کې خنړی او پیښو ته اشاره کوي او وایي چې په کندهار کې خلک روسي امنیتي وضعیت سخت اندېښمن کړی دي. محمد ضیا عمر خیل غزنی نوایی حکومت باید د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار پیل کړي او د لوی لارې دی بیخي نړیدو ته نه پرېږدي. محمد یونس خالص د پکتیا له ګردې څخه پر استولې سمس کې وایي پاکستان باید د ریورن کرخې باندې تاسیسات جوړولو ته پرې نه خودل شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ نوایی د څمکنیو په ولسوالۍ کې ښوونځي پیل شوي دي خو کتابونه نشته. لا ننګرهار نه د رومان په نوم یو دوست اسمس راستولی وایي د چین ولسوالۍ کې د اربکیانو قمندانان د داعش له مشرانو سره پراخ لاس لري او د ادعا کوي چې مهمات ورستوي. او بصیر هیلمن له کابل وایي چې حکومت د بیکارۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه نو خلک به له ستونزو سره مخامخ شي او په نامنیو کې به هم د بیکارۍ رول زیات وي. دوستان اوس هم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې په دې ولایت کې 15 ماشومان د شری په ناروغۍ مړه شوي دي. په افغانستان کې د اداري فساد اړوند د درنو جرمونو ځانګړې ابتدایي محکمې د حکومت څلور تنه پخواني لوړپوړي کارکوونکي د فساد په تورونو مجرم وبلل او په بند محکوم کړل. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري کوي. نوموړي له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا ډاډ ورکړی. د ننګرهار د روداتو او بټیکوټ ولسوالیو کې د کوکنارو 400 جریبه فصل ویجاړ شوی. په ننګرهار کې نن د ماشومانو د فلج یا ګزن پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د جرمنی د صدر اعظم کریسچن ډیموکرات ګوند په مهمو ایالتي ټاکنو کې خپل موقف ټینګ کړی او انګیلا مرکل لپاره د صدارت د څلورمې دورې د ګټلو امکان زیات کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت وایي په ختیځ ښار جونباس کې د یو پوځي هلیکوپټر د سقوط له امله 15 تنه مړه شوي دي. په بشکرستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله 3 تنه مړه شوي. او په بلغاریا کې د پرونی انتخاباتو لمړنۍ پایلې څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف ګوند مخکښ دی. دوستان اوس برخه شوه ته چې نړیوالي ورسپانې او چاپی خبرونې د افغانستان په اړه څه وایي احمد تکل ورته کتره کړی.
امریکایي فوربس مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کرکیلي د بندولو سپارښتنه کړې. خبرونه په خپل وروستۍ غاڼه کې د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون حمله ته د اشاره په ترڅ کې لیکي دا د شاهین 25 په نوم په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په وړاندې د داعش ځوابي اقدام و چې په نتیجه کې د افغان چارواکو په وینا د دې ډلې شاوخوا 250 وسلوال و وجل شول. فوربس په افغانستان کې د داعش ډلې د وروستیو حملو یادونه کوي او لیکي د دې ډلې پر ضد د ځپونکو عملیاتو دوام یو اړتیا ده، خو خبرونه زیاتوي چې کله هم د دې ډلې وسلوال د عملیاتو پر مهال مړه یعنی ولکیږي نو دوی سمدستي د ډیورن له کرښې پورې غاړه له افراطي ډلو څخه نور کسان استخداموي. فوربس لیکي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره د مخدرو موادو د قاچاق له عوایدو څخه کار اخلي. خبرونه زیاتوي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو په تولید کې د 3.5 پسلو کې زیاتوالی یو علت په چین کې د کوکنارو د تولید شوی یو ډول تخم ترویج دی. نو ځکه د فوربس د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو د مالی سرچینو د وچولو لپاره په ننګرهار ولایت کې د مخدرو موادو د عرضې او تقاضا او له کروندګرو د عشر د اخیستو مخنیوي ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د امریکا چاپ بل مجله نیوز ویک په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې دا ډله په افغانستان کې د خپل خلافت په اعلانولو بریالی نه شوه. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې دریز ورځ په ورځ کمزوري کیږي. د نیوزویک مطلب زیاتوي د امریکا پوځ ژمنه کړې چې د روان کال تر پایه به دا ډله له منځه یوسي. په داسې حال کې چې افغان او نړیوالو ځواکونو لا دمخه ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې پخوا داعشیانو ولکه پرې درلوده. نیوزویک د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د یو څیړونکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي، که څه هم افغانستان په معاصره زمانه کې د جهاد بنسټي ښودونکی هیواد دی، خو دا د داعش لپاره چې په دې هیواد کې ځان ته د پښو د ځای په موندلو کې پاتې راغلی یوه شرمونکې ماته ده. خبرونه زیاتوي داعش ډلې چې 2.5 کاله مخکې له پاکستاني طالبانو د جلا شویو ناراضي قمندانانو لخوا جوړه شوه، په افغانستان کې له نږدې 412 ولسوالیو د ختیز پر یوازې یوې کوچنۍ سیمې ولکه ټینګه کړې ده. نیوزویک لیکي داسې ښکاري چې په ټول افغانستان کې د داعش ډلې د تور بیرغ د رپولو لپاره د هڅو د زوال وخت رارسېدلی دی.
په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف سیاستوال الکسی نوالنی توقیف کړ. په روسیه کې پرون په زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا په روسیه کې په وروستیو کلونو کې د ولسی اعتراض تر ټولو پراخه مظاهره بلل شوې. پولیسو په سلګونو تنه اعتراض کوونکي نیولې. فرشته جلالزی په اړه تفصیل لري.
الکسی نوالنی هغه سیاستوال دی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړی. هغه پرون د مسکو ښار په زړه کې له خپلو پلویانو سره راڅرګند شو. د نوالنی د غیر حکومتي ډلې مسؤل رومان روبانوف پرون پر ټویټر د مظاهرې له جریانه ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړل. په دې ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د هغه موټر لار بند کړي چې پولیسو الکسی نوالنی پکې سپور کړی و. د مسکو ښار په دې مرکزي سیمه کې د مظاهرو ځانګړي پولیس راغونډ شوي وو. زرهاو مظاهره کوونکو د شرمیږي او د غلو مدافعانو ناری وهلې. مظاهره کوونکي چې د روسیې د پیژندل شوي شاعر الکساندر پوشکین پر مجسمه ختلی وو د پوتین شپږ شعار پورته کړ، خو پولیسو په چټکۍ ونیو. د مسکو پولیسو پرون د الکسی نوالنی د لېږدونکي موټر د لارې پرانیستلو لپاره سلهاو مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو ښار په هغو سیمو کې چې مظاهره چیان راوتلي وو د مظاهرو ځانګړي پولیس ډله ډله ولاړ وو او هلیکوپټرو یې هم څارنه کوله. د روسیې په کراسنویارسک ښار کې د اداري فساد پر ضد په مظاهره کې خلکو له واکه د پوتین د لرې کېدو نارې پورته کړې وې. په روسیه کې وی غیر حکومتي ادارې ویلي چې تر 600 زیات مظاهره چیان یوازې په مسکو کې نیول شوي دي، خو د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د مسکو د پولیسو په حواله ویلي چې د نیول شوو کسانو شمیر 500 دی. الکسی نوالنی په 2013 میلادي کال کې د مسکو د ښاروالۍ لپاره کاندید وو او په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي. الکسی نوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي، خو کله چې پولیسو ونیو هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې له ده پرته خپل اعتراضي لاریونونه جاري وساتي.
بلخوا په یمن کې د کوچنیو لرګینو کښتیو په وسیله د راکړې ورکړې د یوې دودیزې لارې له زوال سره په دې هیواد کې د غذایي موادو بحران د ژورېدو په حال کې دی. یمن چې تر ډیره له بهره په وارداتو متکی دی د کورنۍ جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د موضوع تفصیل احمد تکل در وړاندې کوي. وروسته د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام له یاده مباسي.
د یمن جګړې د هیواد ته د خوړو د موادو پر وارداتو هم ناوړه اغیز کړی. ملګری ملتونه وایي په سلو کې شپېته یمنیان چې شمېر یې 10 میلیونه وګړو ته رسیږي یا د خوړو د موادو له کمښت سره مخامخ دي او یا سمدستي اړتیا ورته لري. د وړو کښتیو مڼوګان جګړه ځپلې یمن ته چې د قحطۍ او بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دی له متحده عربي اماراتو څخه خواړه او د اړتیا وړ مالونه لیږدوي. له لرګیو جوړې وړې کښتۍ له متحده عربي اماراتو څخه د یمن هغو کوچنیو بندرونو ته چې لویې کښتۍ کار نه ترې اخلي د اړتیا وړ مواد لیږدوي. دا کښتۍ اکثرا د پولیسو له تلاشیو څخه پټې تیریږي. دوی مالونه د دوبۍ نهر ته نږدې د الراس مارکیټ په نوم له هغه بازار څخه اخلي چې د پاکستاني او هندي وریجو په ګډون بیلابیل خواړه او نور مواد پکې پلورل کیږي. د کوچنیو کښتیو دا لاره د لرغوني زمانې د سوداګرۍ همغه دودیزه لاره ده چې د سوداګرو په وینا اوس مهال په میاشت کې تر 3000 ټنو پورې غذایي مواد یمن ته ترې لیږدول کیږي. خو دا سوداګر وایي چې د مالی ستونزو او د سمندري سوداګرۍ په وړاندې د پرتو خنډونو له کبله په تیر یوه کال کې په سلو کې 30-40 کموالی پکې راغلی. د عرب سمندرګي پر غاړه پرتو خارونو هدایبیا او سالفته چې ډیرای ژرندې او سیلوګانې لري د دوه کلنې کورنۍ جګړې له کبله د خوړو د موادو استول محدود شوي. سوداګر وایي چې د سمندر له لارې د راکړې ورکړې د پیړیو دا دودیزه لاره هم نوره نو ګټه نه لري. په متحده عربي اماراتو کې یمنی سوداګر محمد حسن وایي چې د یمن رایجې پیسې کمزوري شوي او کله ناکله دوی ته د مالونو پیسې په وخت نه ورکول کیږي. که څه هم یمن ته چې په سلو کې نوي غذایي مواد له بهره واردوي، له دې لارې د اړتیا وړ موادو انتقال یوه کوچنۍ برخه ده، خو مهمه ځکه ده چې په دې هیواد کې جګړې پراخې شوې او اقتصاد یې په ډېر خراب حالت کې دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې تر دې دمه زرګونه کسان وژل شوي دي. دا جګړه د ایران پلوه حوثي ډلې او د متحده عربي اماراتو په ګډون د سعودي پلوه ائتلاف ترمنځ د پخواني ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو په مقصد روانه ده.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړئ سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلی، او یا هم خودا چې دا کس نوم ناخلی کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي 0000422211214115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو، کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه نه لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org، او یا هم دا چې azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس غوږونه سي هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه محمد عزیز حقیار د کاپیسا ولایت او د انسی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. اول سلام د ټولو کارکوونکو، د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوهم دا چې زما یو عزیز ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی، زما ورور کیږي. په دغه بار دې په اړه څوک معلومات لري، دېونه هیله کوم چې دغه نمبر باندې ما سره په اړیکه شي. 0000 23 22. یو ځل بیا تکراروم، 0000 23 22. $2000 امریکایي ډالر جایزه لري. یو بل خبر هم دی، که چاته معلومات نه وي بیا هم ورنه هیله کوم چې په دروغو باندې ما سره اړیکه ونیسي. د ټولو ازادي کارکوونکو ته سلامونه ولي کې وړاندې کوم.
نن امیر دی ورور از ما دا غل چې دغه باندې واز دی دا ورسته وي دی پداش نه رځ ما ته ځان وي چې پر اویا شپاز اته یو یو نه اته سپر کنه چې په نامه دی ورور.
زه سید نور د هلمند ولایت د ناحیې د ولسوالۍ د سرخبل څخه خبره کوم. زما یو ورور په نامه د عبدالله د عبدالله زوی د حاجي رمضان اکا لمسی دي. دا یولس کاله کېږي چې خپله کور څخه ورسوي. که هر څوک یو زه تاسو نه معلومات لري او یا دوی په خپله زما غږ اوري نو موږ ته دې په دې نمبر زنګ را ته ووځي 0 3 9 5 0 9 4 او بل شمېره 0 4 8 1 1 2 5. وسلام بسکرام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
وقت د بجغست ولایت د قادس ولسوالۍ د ژړ غونډۍ وشدون کوم. زما نوم لاجي مراجان د نمنځو قوم. زما یو ورور دی په نام د ریزي ګل د شابال سړی دی. دا یې تقریبا یوه میاشت کېږي چې وتلی دی. نو څوک یې معلومات نه لري که بیا دغه چاته معلومات شي په دغه نمبر زما ته زنګ ووهي 0 2 0 1 0 په دغه نمبر زما ته زنګ ووهي. ډېره مهرباني بي چې موږ ته همېشه دا تماسونه نیسو زموږ ته ماسې نشر کوي. وسلام. زما نوم د حاجي مراجان د قادس ولسوالۍ د ژړ غونډۍ وشدونکی نخشرستان. السلام علیکم ورحمت الله.
بله سلام علیکم. زه ګل اکبرجان د پکتیا ولایت نه. زما یو ورور وخت دی تقریبا 14 کاله کېږي چې په نامه د رئیس صاحب د چپ لاس غټه ګوته یې کټه. ما ته یې که هر چاته یې معلومات یې که دې نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 5 0 4 5 2 2 4. السلام علیکم. بیا سلام علیکم. زما یې دا کاس دی دی په ایران کښې ورک شوی دی. نوم یې نیکي ګلاب دی. ایا یې وپیدا کړې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 0 8 0 2 8 0 2. بیا تکراروم 0 5 0 8 0 2 8 0 2. په هر چا پیدا کړې په دغه شمېره کښې زنګ ما ته ووهي. د هلمند ولایت ته زه خبره کوم د لښکرګاه څخه. وسلام. ډېره مننه د ازادي راډیو.
سلام کړی د پکتیکا ولایت د ډیلي ولسوالۍ دولت خان له کلي یم. تاسو سره په اړیکه یم. د محمد نومې دي 15 کاله یې وتلي چې نادرکه ده. که هر چا ته معلومات یې په دغه شماره دي له موږ سره زنګ ووهي 0 8 1 1 2 4 0. یو ځلې بیا 0 8 1 1 2 4 0. که هر چا ته معلومات یې په دغه شماره دي له موږ سره زنګ ووهي. د پکتیکا ولایت د ډیلي ولسوالۍ د دولت خان له کلي تاسو سره په اړیکه یې. ډېره ډېره مننه. کور ودان د ازادي راډیو نه.
السلام علیکم. زه د میوند ولسوالۍ د شرالي کاري څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زما یو انډیوال دی د نکي په نامه دی. که هر چا ته معلومات یې په دغه شمېرو دي ما ته زنګ ووهي 0 8 1 1 8 0. بل شمېره ده 0 8 3 6 3 5 0. که هر چا ته معلومات یې ما ته په دغه شمېرو زنګ را ووهي. السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه مننه.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 2 1 4 1 15.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت د کلات ښار تنک د سیمې د مغلیزو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو وراره ورک شوی ده د کایر په نامه ده د غازي زوی ده. بس شپږ میاشتې یې کېږي چې له کوره نادرکه ده. هېڅ معلومات یې چاته نشته. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو دا نمبر دې ونیسي 0 5 0 5 0 9 2 0 5. بله شماره ده 0 8 5 0 8 5 0. شمارې بیا تکراروم 0 8 1 5 0 9 2 0 5. دوهمه شماره ده 0 8 5 0 8 5 0. وروره دا غزما یو یمرک ته زابل راځي سخ زابل ولایت خبر درکوم زمانو مرزای ده د زوینه نیوید ولاده نو شپورځي کی نظر کده د تورل سکالو ده نو وروره په دغه لمبر زنګ بیا که پیدا سو ما تراووي سی پرایا څلور آیا پنځلس دولس اوه نو تکلیف ما پرور بس دغه هلک ده د څورلس کالو ده چنایي ژر ګوټونه یې په پښه دي توره خولۍ یې ده د څورلس کال ده وید لانې نیږي زه عمرزی یم د پلار نوم یې عمرزی ده شپاړس د څورلس پنځلس کالو ده.
السلام علیکم عبدالسلام بھائی سیزوں کے معرور دے اسمت اللہ پر نام کیجیے بغل سے نظارہ کرتے ہوئے دے مجھ سے اس معلومات ارچات کے دے اسمت اللہ پر نام معلومات اسمت اللہ اور بابا جی سیزوں کے جب ہم چاچا مرخوم سوئی تو مجھ سے پتہ کہ میرے رنگ ہوئی پر وہ سو آتا چلویش لاس میں نے بھی نہ آتا میرا پر وہ سو آتا چلویش لاس نه نه وین نه چې څنګه زه راغلی جایزه لري وسلام.
السلام علیکم زاود الصابیر د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو زما ورور په نامه د رضا خان پنځه ویشت کاله کېږي چې بې دره کړی یا د اعلان په خپله اوري یا د دانډي والانو واوري مهرباني دوی کې به دې شماره دې زنګ وهي صفر اووه اووه پنځه اته اووه دوه نه یو څلور وسلام په احترام عبدالصابر صاحب.
السلام علیکم د ازادي رادیو ته سلامونه او نیکی هیلی مات می ومنه د ورکو سو جزانو د خبرولې منوالو ته به هم یو ځل د زړه له کوم سلامونه او نیکی ترامات می دیون منه زموږ واک از محمد دین خپل واک می ویم ولایت سره په اړه کې مو زما یو کار د دېش کال مخکې نه رکسوي د میرخوات په نام باندې دی نو د کناس د کلی اوسیدونکي د فراه ولایت د کناس د کلی اوسیدونکي دي نو که یو چا ته معلومات نو ما ته دې په دغه شمېره باندې مهرباني وکړئ اړیکه دې رسوونه سي په صفر اووه بیا هم صفر اووه بیا هم دوه څلور صفر دوه واره پنځه بیا نه بیا شمېره وایم صفر اووه صفر اووه څلور ویشت صفر
السلام علیکم زحسن نادر روزگان ولایت خاص روزگان سوالی سے خبر جام دا سلور نیم کال یا دا پنجہ کال یا تو کم بخشی ارکتی کور بولدا کی دی او بل روزگان کی دی دین اداره کسوی دی کار چاته معلوماتی مسجد پر دغه شمیرو زنګ راوی و شمیره د تکراروم صفر اویا دوا دوا تلور شپاز نه اته پنځه شماره بیا تکراروم صفر اویا دوا دوا تلور شپاز نه اته پنځه بل شمیره د توایم صفر اویا پنځه دیر یو سلو واویا بروش بیتا او بل شمیره در توایم سپر آویا نسلویش ندیرش اتساو سلور آویا.
زو یوسف دکنال اولای تمارنی اول سوالی سیدون کهیم تاجاده را دیو کول کارکون کتا سلامون آوایم زما پلا چی محمد جعفر نامه اینا گزرنگ نروپی من دی اخته دی شپاک کالا کیوی چی نادره کشوی دی درمیانه قتل دی سترگی توری ویستان تور دی که هر مومن مسلمان رو تای معلومات وی فلان نش میرو دی زنگ و وحی سپر شپاگه ویا تینزش پیتا سالورا تیا دریسا و آیه و تیا از منگ بلش میرا سپر و آیا دری اتیا سالورا تیا و سوا دری اویا. السلام و السلام.
ورور ما دا دا مشکل دی دا مشکل مې سره علوي صايره علي تزبر علوي او زين لي دا چې له سمه نه شته کله کول څه یو ځما دی یو بل اندوالو سره دی ورځ ما مت پنا نو نيږي یو د محمد زایر اسنه می محمد زایر دی په بچا سره مشهور دی او راز محمد دغه ځوانه پاره دی د کور څخه وتیل دی دایته د لسمه میاشت کې نه درک دی خو په دغه اڅوک معلومات لري په دغه لمر باندې ځان دی یې امر یو تنو په دغه لمر باندې ځان دی په اڅوک په اړه معلومات ولري نو چې ځان وي دی دی
بله السلام علیکم زمانم لالا غازی د کندهار ولایت جړی ولسوالی سرمی د صفته ماس کیه ما زمانه ماما زیدی سیدمر هغه نیزی تقریبا ولس اتلس کال کیږي چې لا درکته وی کده زما زغاوري او یا تاسو سره تماس کولی زما د اسمره او تورک د زما سره اړیکه ونیسی زما شمیره ده 0 0 3 0 3 0 یو ځل بیا د شمیرې څخه 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شماره ورته ورکړئ چې لږ ما سره په اعتماد کې. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ژوند ل زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری تاشوند ل زهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک تیری گی زیرا زیدے روانو دی تیری گی زیرا زی دے لخکارے او دبل تم بپ دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی تاشوند لزہرو